پېښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل ګډای کې بیا هم زه هارون بشا در سره یم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال مرکه درته ورو خبرونه له احمد الله.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې 40 کسان مړ کړي دي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. او د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونیو بلنکن باندې ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز سره سیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې 40 کسان مړ کړي دي. چور سره په دغه هیواد کې له وایرس د مړو شمیر 14,803 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې 3,500 نه زیات کسان په کرونا اخته شوي هم دي. چور سره په ملک کې د متاثره شوو کسانو مجموعي شمیره 6,13,000 نه اوړېدلې ده. د ویبپاڼې په وینا 5,83,500 نه زیات کسان له وایرس رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم کرونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي خپل ټول سیاسي فعالیتونه یې ځنډولي او پر اپوزیشن هم غږ کوي چې له ولسي غونډو ډډه وکړي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت په خپله د کرونا وایرس ناروغي مخنیوي ته سنجیده نه دي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوهیل قطالی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگی ولسوالۍ کې شوې ده. د وویل چې وسلوال په خپله د افغان ځواکونو مخې ته نشي ودرېدلی او داسې پر لوی ولارو بمونه ښخوي. تر اوسه د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوید استن دا خبره د مارچ پر 21 کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. نوموړي وویل افغانستان ته د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. لوید استن د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته یې سفر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونیو بلنکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایډن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییزې اړیکې ورغوي. د امریکا د بارانو چارو وزارت ویلي چې انټونی بلنکن به د مارچ پر 3 او 4 د ناټو د بارانو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له اتحادیانو سره به سلا مشورې وکړي او د ناټو له عمومي منشي بن ستولتنبرګ سره به وویني. د بارانو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې د دې ملاقاتونو په ایجنډا کې د چین او روس په اړه اندېښنې، په افغانستان کې د ناټو رول، د ترهګرۍ پر ضد جګړه او یو شمیر نور موضوعات شامل دي. انټونی بلنکن به برسلز ته د سفر پر مهال د اروپایي کمیشن له مشرې او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر جوزف بوریل سره هم له کرونا وایرس ناروغۍ څخه د وتو، د اقلیم بدلون او د جمهوریت پر قوي کولو خبرې وکړي. او اخري خبر، د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دی د 2015 کال تر اټمي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي، نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کوي. آیت الله علي خامنائي د مارچ پر 21 پر حکومتي ټلویزیون په خبره شوې وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران دریځ څرګند دی او بدل شوی نه دی. د زیاته کړه چې ایران به هغه تړون ته تر ستنېدو وړاندې د دې پخلی کوي چې امریکا ټول بندیزونه لری کړي دي کنه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده، خو د هغه اداره وایي چې ایران دې لومړی خپلو اټمي ذمواریو ته ژمنتیا وښیي. ایران د امریکایي بندیزونو له کبله زیاتره ځنډولې دي. د خبرونو پای.
مشال رادیو خبرونه مو له احمد الله اوریدل. سره زور دونکو رپورټونو ته، په پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس درېمه څپه پیل شوې چې ورسره د ناروغانو او مړو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. حکومتي ګوند تحریک انصاف ویلي خپل ټول سیاسي پروګرامونه یې ځنډولي او پر اپوزیشن یې هم غږ کړی چې له ولسي غونډو ډډه وکړي. خو د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي حکومت په خپل د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي ته سنجیده نه دی. ډاکټران هم پر حکومت او اپوزیشن دواړو غږ کوي چې له ولسی غونډو ډډه او د کورونا وایرس مخنیوي چارو ته زیات پام وکړي. د سراج ظهیر رپورټ اورو.
حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف وای په دې هیواد کې په درې مسپه کې د کورونا مثبت کیسونه ورستر بل سیوا کیږي، نو په دې خاطر دوی ټول خپل سیاسي پروګرامونه ځنډولي. نو دوی اپوزیشن ګوندونو ته هم وایي چې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په مخه خپل سیاسي پروګرامونه وځنډوي. د حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی د مارچ په 28 مشال ریډیو ته وایي
پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ملک چکم سیاسی ایکٹیویٹیز ہو یا پروگرامات ہو اگر پاسپون کری دی پا ملکی چکم دا کرونا وائرس دا پیلاوی دو شر دا آد دا زل بیخی زیادا شوی دا دا اگر وجہ دا سو پی وائلیشن دی و عوام اللہ سپیشلی مگ دا ہے دا ہے تو کل دا سنگ حکومت کری دی چی دا سو پی باکی دا خیال ہو ساتی انو تیر زل غن دی کی مگ پا دی کی کامیابی اسی لگو
دا پا دا سی حال کی دا چی دا کرونا پا اڑا دا سرکاری وی پانی تر مخا پا پاکستان کی لدری ورز وراسی ہر ورز لدری وزروزی د کرونا مثبت کیسونه ثبت کیږي او په دې هیواد کې د کرونا شرح 8.1% ته رسیدلې او د خیبر پښتونخوا حکومت د مارچ په 18 په پیښور، مردان، نوخار، چارسده، سوات، دیر او ملکن کې سمارټ لاکډاون یا ټولبند لګولې او ویلې دي په دې ښارونو کې به د اتوار او خالی په ورځ مکمل او په نورو ورځو کې به ماسخوتن 8 بجې دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه بند وي. د دې وړاندې پنجاب حکومت هم په ګوجرانواله، گجرات، ملتان، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد او پینڈی کی سمارٹ لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگولے. مشال ریڈیو چی دا حکومت پدی دریز باندی دا پاکستان پیپلز پارٹی دا سینیٹر بہرمن تنگی نو پختل نواغوی کا حکومت پدی اڑا سنجیدگی وخائی او اپوزیشن گندونا پا اعتماد کی واخلی نو دوی بور سرا ودری گی.
پاکستان کی سچ پارٹی او نور گندونا واری چکم وبا سرا مخ کریا یا دین تدارو کشن اغه د پارا د ملک وزیر اعظم لا یو قدم چټول پکار دی او داسې حالات سازگار جوړون دي چې اپوزیشن آن بورډ والی.
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریز باندې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا د وارد مشر ډاکټر فضل ربی نو پختل نو هغه وی
دا وخت د کورونا دریمه چپه روانه ده او ډیر زیات خلک چې دي نو هغه د کورونا ښکار شو دي. کورونا بچ کېدو یو ذریعہ دا ده چې تاسو دا غټ ګیدرینګ سی دي، دا غټ جلسې دي، دا هر پارٹی وی باغی بانی پابندی پکار دا. خود بد قسمت هر یو سیاسی جماعت چیرے اغا کرونا یو سیاسی ٹول پتور بانی دخپل مخالف تفار یوز کئی، نو دا استعمال اول ندی پکار، دا یو مرض دے او دا خوری گی او ورسر چی دے نو پا اسوپیز بانی عمل هم پکار دے.
دا ذکر دا تیر کال کل چی دا مارچ پا میاش کی پا پاکستان کی کرونا راغلا او بیا پا جون جولائی کی زیاد شوا، نو هاگا وقت هم حکومت اپوزیشن گوندونو تا ویلی ہو چی خپل جلسی جلوسونا وزن دوی چی دارنگ دا کرونا مخا ونی ولشی. سیرات زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم تر واکسینو لګولو وروسته هم په کورونا وایرس سخته شوې چې د خبرې چارواکي په هیواد کې د عامه پوهاوي کمپاین زیاتولو ته مجبور کړی دی. دوی پر ولس غږ کړی چې د واکسینو پر اغیزمنتوب شک ونه کړي. چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کارکوونکو ځینو ډاکټرانو مشال لړوي ته ویلي چې هر واکسین د خپل بشپړ اغیز خولو لپاره وخت ته ضرورت لري. د دوی په خبره په وزیر اعظم عمران خان کې ځکه کورونا وایرس ښکاره شوی چې هغه اخیستو واکسینو لا خپل کار نو شروع کړی. دا چې د کورونا وایرس واکسین څنګه کار کوي او په څومره وخت کې اغیز مخې ته راځي، دا به د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې وورو.
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړی د چین هغه ساینوفارم واکسین کړی و چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دی. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا واکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي، خو د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي. هغه د مارچ په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالوونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري، نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار.
دا سوال لگی چیرا عمران خان ته ویکسینو لگی دلو ویکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لکه یو اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه سر ټایم پس به هغه هغه مدافعتي سیستم داسې راویخ کی چې هغه به دا اینټی باډیز جوړي او مدافعت او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه اینټی باډیز زیات جوړېدل شروع شي نو دې کې ټایم پکاري دا خو هغه ته ولګېدل او په دویم ورځ باندې پازیټیو راغو
د چین د ساینوفارم ویکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي دوهم هغه تر لومړۍ ستنې یویش ورځې بعد لګیږي په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکوونکی ډاکټر شیرین خان وایي خلک باید د ویکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي هغه د ویکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په یوویشتمه مشال ریډیو ته وویل
دا کووډ 19 یا د کورونا چې کوم ویکسین لګیږي اکثره ویکسین چې دی دا غد و ډوز وي یو په اول نن چې ولګیږي بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي نو مکمل مدافعت دا موږ پیدا کولای شو ترلاسه کولای شو نن چې ما ویکسین ولګولې دا ویکسین په نتیجه کې چې زما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع شي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم د دغ په مدافعت کې نور هم اضافه وسی نو انسان نور هم زیات محفوظ اسی ویکسین دا اثر شروع کېدو د پاره یا د هغه کم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه د پاره کم از کم دوه هفته پکار وي دا ان امکان وی چې زه نن ویکسین لګوم کده سې دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستای وي او دغه اثرات و شروع سې چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پوزټیو راځي ته دغه مطلب هرگز نه دی چې دا ویکسین چې دا ناکام اسو
امریکا جرمنی برتانیا چین روس سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته حمله غلې دي رویټرز خبری اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92 فیصد اغیزمن خود لیدي د واکسینو د اغیز فیصدی په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې لمخې معلومیږي په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا ویکسین لګولې دی وایي چې د هر ویکسین اغیز د ویسیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري لکه برتانوي استرازینیکا ویکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی خسرو سنگروال د مارچ په 18 مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه ویکسین تر نه ویکسین بهتره دی نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر ویکسینو کولو سم د سی وروسته په کورونا اخته شي معنا یې دا ده چې په هغه کې لا وړ د مخه کورونا وایرس موجود و
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي ډېر ښه کار کوي دا کوم واکسینونه شته واکسینونه چې دي د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې اس کله تا کورونا وایرس باندې نه نیسي کورونا وایرس دینه نیسي مدد دا ده چې تا دومره د کورونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نیسي نو د کووید 19 ناروغي هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سي یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمي د هغه مخنیوی کوي
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 18 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 122 میلیونو اوخته دی په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ځ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرس ته ژغورلی شي
د د بنو په جانخیلو کې لپرون راځي د سیمې د سلورو ورکو ځوانانو د مړو موندل کېدو پر ضد احتجاجي پرلت روان دی. د جانخیلو قوم یو استازي مشالړو ته ویلي دوی نور په خپل سیمه کې د خو او یا هم بدو طالبانو شتون نه مني او غواړي چې په امن کې ژوند وکړي. د بنو پولیسو یو ویان ویلي د ځوانانو د وژنو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بنو په جاني خیلو کې د سلورو ځوانانو د وژنې زید احتجاجي پرلت د اتوار د ورځې نه پیل شوه. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا دغه سلور وژلې شوي ځوانان شل ورځې وړاندې له درکه شوي ول چې تیره ورځې په ګولو ویشتلې شوي مړی په سیمه کې ترلاسه شول. د بنو پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژلې شوي ځوانانو عمرونه د دیارلسونه تر اتلسو کلونو پورې دي. د پرلت یو ګډونوال عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیل قبیله حکومت نه سلور غوښتنې لري چې پورا شوی نه وي پرلت به دوام لري.
لہٰذا امن ذمہ واری مزید امن گوڑی حکومت گنٹی رو کبھی چدلتا گڑ بیڈ مسجد مرزا پالیسی نہ گوڑی دا سلویر ورکی چې کوم کوم را ویډ کې دي دا ته سودا پکیج ملاوي شو د دغه وکی د جوډیشنل انکوایری چې کوم دو هغه د وشه حکومي خل د جوډیشنل انکوایری شامل شي.
د بنو پولیسو ویان اسف حسن مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلوم زید مقدمه درج شوه او د وژل شو ځوانانو د وژنې پلټنې روانې دي. دغه پرلت جاني خیلو کې د فوزي کلی مخه ته روان دي. د سیمه خلک وایي چې د ورستیو کې د غلطه هدفي وژنې او نام نئی مخ پا زیاده دو دی. جانی خیل او سرما شمالی وزیرستان که هم لدیوڑان ده هدفی وجنو او ده وصلوالو ده بیاشتون پرزه ده احتجاجی مظاهره وقت پا وقت شوه. حکومت او فوزی چارواکو هم پا واروار ویلی چه ده غلطای امن پرزای کرده او ده باکی پات وصلوالو زید مخصوص عملیات دوام لری. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د کوټې پولیسو ویلي پرونی د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیولی او پلټنې ورڅخه پیل کړي دي. د پولیسو په وینا د ماشومانو د وژلو دا پیښه هم په کوټه کې د مارچ پر 15مه د یو کور دننه شوې وه. د بلوچستان حکومت د پولیسو د کاروایي ستایلی ویلي دي چې غمجنې کورنۍ ته به انصاف ورکوي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ڈی آئی جی اظہر اکرم ویلی دی چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د کوټ په سریاب سیمه کې چې کله په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی و دا هغه د قتل په تور کې یو کس نیولې دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د مارچ په 21مه نیټه وی و خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلي دی چې د پیښو وروسته پولیسو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دوه جلا جلا ټیمان یا ډلې جوړې کړي وې او د مارچ په 16مه نیټه د شک پر بنیاد باندې یو کس د سوي څخه نیولې دي. هغه زیاته کړه چې نیول شوی کس محمد اقبال نیمیږي څوک چې د هغه ماشوم پر شناخت باندې نیول شوی دی کوم چې په دغه پیښه کې زخمي او ژوندی پاتې شوی و. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د کوټې د پولیسو مشر اسد خان ناصر وویل چې د نیول شوي کس سره د پلټنې کار روان دی. دیوی پشتینی پا جواب کی ڈی آئی جی اظہر اکرم زیاد اکڑا چی دا پیش دا پلٹنی کا روان دی خو دا لمڑی پلٹن سخدا سی بریشی لکه دا پیش ترشیچ کورنی جگڑا یا رنجشوی. د درو ماشومانو د قتل په تور کې د یو کس د نیول کېدو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګو تسلی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د بېګنا ماشومانو د قتل په تور کې ونیول شوي کس ته به د قانون لاندې سخته سزا ورکول شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د سریاب په سیمه کې هغه وخت په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یوه بله ماشومه سخته ټپي شوې وه کله چې مور پلار په کور کې نه وو. پر دې پیښه باندې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا سخت احتجاج هم سوی وو او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې وه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ
کې هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشرانو د بدامنۍ پر ضد د قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی وایي په سیمه کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي. حکومت ورباندې سترګې پټې کړې دي. حکومت بیا دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت بیان برعکس ادا کوي چې حالات د تیرو دو کلونو پرتله ښه شوي دي. زموږ د همکار بریوال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. دوی په دې سیمو کې د بدامنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلې مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشري کوونکي د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال راډیو ته وویل چې د دې لړۍ لومړۍ جرګه یې د مارچ پر 13 په بوري یا لورلای کې کړې وه. نواب ایاز خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنۍ یوازې په دې ضلعه کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې یو قوم دی چې د سترګو زده کړه کوي، د غوږو زده کړه نه کوي. یعنی دا تھیوریټیکل قوم نه دی، پریکټیکل قوم دی. په سترګو شی ویني او دوی خپله محسوسه کوي، بیا دوی راپورته کوي. نو پر دې باندې اوس وطن راپورته شوی دی او دا ټولې ضلع دا خواست کوي چې موږ خو پر سیاسي هغه باندې ځله بیل بیل یو او د جرګې له لارې موږ سره کښېناستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولی شو. نو انشاءالله د دې بعد ما خیال دی چې روغ کلاسپلا پښین یعنی څه پښتانه څه ضلع دي، په دې ټولو کې خلک جرګې غواړي او امن غواړي، سکون غواړي، روزګار غواړي.
نوموړي زیاته کړه چې د داسې مسلو حل یوازې په دې کې دی چې پښتانه تر سیاسي اختلافاتو بالاتر او جرګه سي.
دا قومي مسلې سي دي، دا حل کېدل غواړي او ورځ په ورځ د مسلې زیاتېږي. پر وطن د وطن وسایل لوټېږي، روزګار نشته، یعنی ترقیاتي کارونه نشته. د هغې څخه برایان زیږي، مطلب غلاوي، د سود کاروبار، مشاور شام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبایي مخکښ او پخوانی صوبایي وزیر مولانا فیض الله مشال رډي ته وویل چې له دوی سره بی له جرګو بل لار نه د پاتې سوی. دوی وویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلي چې خلکو د کلیو په کچا د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلک مایوسه دي، هر کلی کې کمیټې نه جوړې شوي کې دي. پوره شپه ګرځي د 500 بجو پوری چې دلته یو غل نشره، یو ډاکه نه ووهي، یو کور دغله نه واوړي. ان حکومت نام نشان هم نه، صرف برای نام انتظامیه کو سب برای نام حکومت سره، لیکن په سیمه معنا باندې عملی تور باندې حکومت بالکل نام نشان هم نشته. خلق بزرگ ته مجبور شو ځان عبادت په خپل کې په هر چې لکه د غغلاوی دی، ډاکی دی، خلق پریشان دي. په کور کې دنه محفوظ نه دي، لکور راوځي ګاډي محفوظ نه دي، عزت محفوظ نه دي، مال محفوظ نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمه ایزې جرګې او ناستې شوې دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان اوتمانخیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نوموړي په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی کور ته ورغلي وسلوالو کسانو د پولیسو په څیر وردې اغوستې وې.
داسې خلک راغلي وو چې دوی د پولیس رنګه دریشه کړې وي، مطلب هغه د دوی کیپ هم د پولیس رنګه وي، هلته مخ د سونډې د سپږمې دای په کوچني دسمال باندې پټې کړې ولې، او د تور کالي په غاړو کم جکټان سي په غاړو دا د پولیس خو یو خو ګرځره کم پرزنو دی خاطی. نو هغه له شام پولیس لیکلی، هغه په دغه غي اکثر اوس دا کوي، مطلب اوس په مالو په گلی روان دي، اوس پولیس والا سل شپې روان خام خلک دغه پولیس والا دی روان دغه گشت کی بچی اوس کبل عام سره روان په دوی بجے په درې بجے د مالی خلک څوک پراوت هغه درسته چیرې سي نو دا رنګ دوی په دا طریقه باندې د پولیس په ورده کې بیا بیا کلاشو کوپونه ورسره وو لګل سره موشن تو پنچا یا بل څه ورسره له د سره کلاشو کوپونه وو
د بلوچستان د حکومت له ویان لیاقت شهوانی څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنۍ سترګې پټې کړې دي او کڅنګ هغه دا خبره رد کړه خو زیاته کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بې توفیره ګامونه اخلي لیاقت شهوانی وویل چې د ده په وینا حالات د تیرو دو کلونو پرتله سږ کال ښه شوي دي
2019 کې د اکتوبر کې یو خپل پرایویټ چینل یو رپورټ راغلی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لاین اورډر سچویشن بهتر شوی دی بیا شش کال چې دی د تیر کال په مقابله کې 73% تر 70% لاین اورډر سچویشن بهتر شوی دی نو مجموعی طور چې دی کم صورتحال په بلوچستان کې د لاین اورډر د سټریټ کرائم رنګ نه صورتحال نه دی
خو لیاقت شهوانی ومنله چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي خو د ده په وینا حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د امریکا دفاع وزیر ویلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده لوید اسټن د خبر پرون کابل ته د خپل لومړي نا اعلان شوی سفر پر مهال خبریالانو ته کړې نوموړي زیاته کړې افغانستان ته د سفر هدف د روان وضعیت جاج اغستل وو تفصیل اسدالله لودین راکوي
لوید اسټن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته څلوېښت ورځې پاتې دي له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آسټن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاتې ده افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آسټن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر مستصوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آسټن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډېر ګټور وو دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډېر کړي چې دا مهال ترسره کیږي تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي بایدن له NBC نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوه د تړون لمخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي کنا دا عواقب پړه به یې په خپله غاړه وي دا مهال د شمیرو لمخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 10000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریڈیو ته وګورئ په پیښور کې د مسپخین یو نیمه بجې شو. د خبرونو لنډیز به له احمد الله وورو.
په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې شل کسان مړ کړي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرس د مړو شمیر 13,318 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویب پاڼې لیکلي دي چې په تیرو 40 ساعتو کې 3,500 نه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي هم دي. د ویب پاڼې په وینا 5,350 نه زیات کسان له وایرسه رغیدلي هم دي. بیرته د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوهیل قطالی بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. د وویل چې وسلوال په خپل د افغان ځواکونو مخې ته نشي درېدلی او داسې پر لویو لارو بمونه ښخوي. تر اوسه د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وای له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید آسټن دا خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوی سفر پر مهال خبريالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي افغانستان ته د سفر هدف د روان حالت جاج اخستل وو. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسل سره سیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ایزې اړیکې ورغوي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران د 2015 کال تر اټمي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کول وي. آیت الله علي خامنائي د مارچ پر 28 په حکومتي ټلویزیون په خبره شوی وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران دریس سرګند دی او بدلون او بدل شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده. خو د هغه اداره وایي چې ایران د لومړی خپلو اټمي ذمواریو ته ژمنتیا وښایي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس د مشال مرکه 19 پروګرام د دې اونۍ په خبرونه کې د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د علومو د څانګې د مشر ډاکټر عبدالرؤف خبرې اوري چې د خپل ژوند او کار په اړه مشال ریډیو سره کړي دي. له ډاکټر صاحب سره ګل ایاز مرکه کړې ده او د خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډمن اوردونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی ژوند او کار په اړه به له هغوی خولي واورو. نن دا سره پر پروگرام کې د پښتنو سیمې یو وتلې شخصیت پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروگرام کې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب تاسو موږ کار او هغه ګورو هغه یو پوره یو لوی فهرست را سره دار مخامخ را سره پروت دی. خو کله زمونږ درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زما تعلق د مردان سره دی. مردان خار کې یو علاقه ده په هغه کې زیږیدلې ما او هلته کې مې سبق ویلی دی او بیا د هغې نه پسته دی بیا په مختلفو نورو ځایونو کې مې سبق ویلی دی. پېښور کې، اسلام آباد کې او لاهور کې.
په لومړني زده کړې لکه تاسو خپل علاقې نه کړې دي او بیا د پاکستان په نورو برخو کې تاسو پاتې شئ؟
جی، پرایمری سکول زمونږ خپل کوڅه کې یو سکول، ګورنمنت پرایمری سکول، په هغه کې زمونږ پټاټ باندې کې ناستو. هغه ځای کې مې سبق ویلې دی. بیا د هغې نه پسته یو بل های سکول، بیا د ایوب خان په ورځو کې کمپریهنسیو های سکول جوړ شي په مختلفو ضلعو کې به یو سکول. نو په مردان کې دغه سکول، نو بیا د لسم جماعت ما د هغې نه پاس کړ. بیا د لسم مې د اسلامي کالج پېښور کې وویل او سوار لسم میں بیا په ایڈورس کالج پہ خبر کی ہوئے او ایم ایم اے په پاکستان سٹڈیز او پولیٹیکل سائنس کی د پہ خبر پنتن نوکړه او ایم فل او پی ایچ ڈی میں بیا د قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نوکړه او د عربی یو ډیپلوماټ چې زما د پی ایچ ڈی د تھیسس لپاره ما ته پکار ونه هغه مې بیا د لاهور نه وکړه.
زبلک شانی قدرمن اوردونکو ته دا هم وایم چې ډاکټر بروف صاحب د پېښور پوهنتون کې دا وخت د سیاسيات هو یا د پولیټیکل ساينس څنګه مشر هم دی. ډاکټر صاحب څنګه تصویر چې تاسو د ټاټ سکول نه سبق شروع کو نو څنګه محسوسوئ چې تاسو په کوم مقام باندې یې او زموږ په سیمو کې چې څنګه خلک یو سوچ فکر لري تاسو د کار باندې به خو موږ راځو خو هغه سره شریک کړئ هغه احساسات هغه فیلینګس.
ایا صاحب زه خپل ځان زه خپله خوشبختی بولم چې ما ته دا توفیق ملاو شو چې ما د دې هر څه باوجود سبق ویل او ډېر به داسې خلک وي چې هغې ته کېدی شي په دې ټاټ باندې هم د سبق ویلو موقع نه وي ملاو شوي او هغې به محرومه پاتې شوي. نو زه په دې باندې ډېر زیات شکر ادا کوم چې ما ته داسې استادان ملاو شو چې په دغه هر حالت کې هغه مونږ ته سبق خود او مونږ یې د دې جوګه کو چې د ژوند باره کې څه سوالونه راپورته کو او د ژوند د تیرولو سما د ګوډه طریقه هغه زده کو.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا و چې تاسو په کوم وخت کې زده کړې کولې نو کومه هغه وخت راوالو اتیایما او اویایما لسیزه کې تاسو زده کړې شروع کړې او اوس که موجوده حالات ته موږ ګورو نو تاسو زیاتره د زده کړو هغه چې دغه د سیاستو سره تړل شوی نو تاسو څه فرق ګورئ په پخوانی هغه کې او وسنی حالاتو کې؟
دا فرق دا چې ظاهر خبره ده چې د وخت سره تبدیلی خو خامخا راځي.
بالکل.
نو په څه سیزونو کې خو زه چې ګورم دغه وخت چې د کوم دغه د 1900 چې کوم دغه د ورځې دی او بیا د نوی او بیا ورپسې نو په اولو کې خو د سیاسي ګوندونو د سیاسي شخصیتو ترمنځ یو سخت دریزو او یو بل خلاف د احتجاجونو هم کول او یو بل او هغه د هغه یو سیاست چې هغه د نظریه تحت کېده بیا د هغه نه پس داسې ورځ رالی چې په دې سیاست کې د یو بل د زغملو موقع هم رالی او سیاسي مشران یو بل ته ځای ورک سپیس ورک خو د بده مرغه نن سبا د یو څو کلونه درې څلور کلونه بیا واپس مونږه مغه زړه طرف ته روان یو کوم چې د بدقسمتۍ خبره ده چې دا غینه مونږ یو پر خلاص یو خو بیا هغه طرف ته روان یو.
لکه تاسو دا هغه وخت اني شاهد مې تاسو خپل هم کتلې هم دي د تبرازو خو زمون درنه وريدونکو لکه تاسو په شخصي ژوند کې هم هغه لري چې تاسو په د کوم زینو کې پاتې شي وي لکه د خپل ملک د بهر نه جرمني کې د نور کوم ملکونو کې
جی زه ما چې کله زه په پاکستان سټڈی سنټر کې استاد وم په دغه ورځو کې ما د ایچ سی د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن دا اړخه ما ته د پوسټ آف لپاره فیلوشپ ملاو شو نو زه جرمنی ته لاړم او هغه ځای کې ما نه هم میاشتې د یو پروفیسر سره کار وکړ او په دغه دوران کې ما ته موقع ملاو شو لا چې د جرمنی په یو سو یونیورسټو کې ما د خپل موضوع سره متعلقه الته کې لیکچر ورکړلې بیا دا غوینه پس ما ته نور داسې موقع ملاو شو لا چې زه خپل کار په مختلفو کانفرنسونو سیمینارونو کې پیش کوم نو په هغه کې یو ترکی دی او په هغه کې بیا د شانتي یونایټډ کینګډم دی هغه ځای کې ما خپل کوم کار هغه ما پیش کړی شو نو دا غزینه ما
تاسو په سلواکی پاتې شوی
تاسو پراګ ته هم راغلی مو سلواک ته اصل کې زما د پی ایچ ڈی سکالرشپ شو هغه وخت کې د پاکستان کلچرل سکالرشپ وو نو سلوواکی ته زما سکالرشپ شو پی ایچ ڈی خو ما هغه زه هغه ته لا نړم ځکه چې ما هغه وخت کې نوې نوې واده کړې و او دا راته مناسب نه ښکارېدل چې یاره
گرانه و تاسو ته
د خپل کورواله نه لری شم
نو تاسو دا ویل چې تاسو پراکټ راغلی
یې دا غي وجه دا و چې زما سوچ دا و چې پی ایچ ڈی خو بزو کوم نو زه خو په 15 کال یا 10 کال یا 15 کال خو بزو بهر يم او زما کورواله اوس ګنا کړی دی چې هغه دې
صحیح. ډاکټر صاحب تاسو ټول عمر کتابونو سره تیر شبه دی اوسم تیریږي داسې کتاب چې تاسو اوسه پورې ستاسو د ذهن وزي نه چیره دا کتاب هر وخت لکه تاسو خلکو ته خپل شاګردانو ته هم ریکومند کوي چیره دا کتاب خامخا لوستل پکار دي.
تاسو دا غواړئ چې کم کتاب زو هم چې دا لوستل پکار
او کم کتاب او کتابونو سره دا تاسو ډیر ساسو وسره ډیر واپس کې ډیر دا کنه
دې لحاظ سره زه چاته یو کتاب چاته هم نشم ویلی. هغه وجه دا ده چې زما د شاګردانو پس منظر مختلف دي. نو زه دې ته ګورم چې زما شاګرد پس منظر څه دی او دا هغه مسله څه ده او دا هغه مسلې سره متعلقه چې بیا په هغه کې زمونږ مفکرینو یا غټو خلکو کوم خپل تجربات نه چور په کتاب کې لیکلي. نو زه ورته هغه لکه تجویز کوم لکه مثال په تور باندې زه چې د کوم عمر طالب علمانو سره مخامخ یم هغه دغه د 15 کلن یا 14 کلن یا دغه د ټین ایجرز والا کسان یا دغه نه پستا او په دې کې د خپل چاپیرچل په بنیاد باندې ډېر زیاتې مسلې وي او د دې سره هغه کسان چې کوم د مختلفو د خپل تعلیم نه پس مختلفو مسایلو سره مخامخ راځي. نو زه عموما هغه ته یو کتاب تجویز کوم چې هغه د هندوستان یو عالم دین مولانا وحید الدین خان لیکلی دی او هغه کتاب ورته زه تجویز کوم چې هغه کتاب وګوري.
د زکونکو پورې خبر رااله ډاکټر صاحب ستاسو څومره پی ایچ ډی چې کوم غدي او دغه شان د تیسیز شاگردان دی چې تاسو دا غنه تیر شي ویدو څنګه به هغه چې کله خپل دا ډاکټریټ یا ډاکټری کړي د نو څنګه محسوسه کړي
سم خپل موضوع خو د سوشل پولیټیکل تھاټ وو یعنی په پاکستان کې دننه چې دی زمونږ پاکستانیانو کې هغه مفکرین دي دانشورانو چې هغه د مختلفو موضوعاتو سره د غی خیالات او تصورات پدغه منځ کې یو عالم دین دی چې دا غنوم مولانا امین حسن اصلاحی دی. نو ما خپل مقاله چې دا هغه په هغه باندې لیکلې ده.
ها او څومره ستاسو شاګردان دي د پی ایچ ډی
دی وخت کې ما سره درې شاګردانو خو پی ایچ ډی مکمل کړی ده.
صحیح ده.
او درې شاګردان داسې دي چې دا غی خپل تیسس سبمټ کړی دي او د یو پکې په دې را روان میاش کې به داغه دفاع وشي هغه د ټوبیکو اینڈ پالیټکس باندې هغه دا تیسس دي او دا شانته تقریبا 15 کسانو ما سره انفل کړی دي او پیزیش کسانو ما سره د ایم ایټی سیس کړی دي.
ډاکټر صاحب کستا سو موږ د مقالې یا د پبلیکیشنز کومو ګورو ډیر لکه په انګریزي کې واستلګ رینج اف غدي موضوعات دي مختلف دي یو پکې چې کوم هغه ته کیږي کوم ګورو د پاکستان لکه د سیاسياتو په برخه کې ګورو نو یو موضوع تاسو دا پکې راخسته ده چې په پاکستان کې د سیاست کې د مذهب یا د مذهبي ګوندونو کوم رول دي او بیا تاسو ته اشاره کړی و چې څنګه په 2000 کال کې د فوجي واکمن چې کله راغلي او هغه کې بیا مذهبي ګوندونه په واک کې راغلل نو د دې هغه څو تاسو د تیم یا د هغه چې تاسو دا مقاله یا دا تاسو دا سیډنه کوله
دا آرټیکل چې پبلش شوی دی نو دا زما او زما د یو شاګرد یو ځای آرټیکل هغه ما سره تیسس کړو او هغه تیسس په دې بنیاد باندې و چې دلته کې د ایم ایم ای حکومت چې دی هغه د الیکشن څنګه ګټلو نو په دې کې موږ هغه مختلف عواملو باندې بحث کړی دی چې دا هغه په دې باندې نتیجه د هغه دار او خطل چې دلته کې مذهبي ګوندونو الیکشنو ګټل. پاکستان په تاریخ کې مذهبي ګوندونو سره د خلکو همدردی خوشته دی خو د مذهبي خلکو ته هغه ووټ نه ورکړي نو په دې وجه باندې هغه کې موږ هغه مختلف سیزونه کتلی دي چې په هغه کې لکه مثال په تور باندې د افغانستان مسله شولا لکه په مثال په تور باندې یو وړه خبره وکړه لکه د سیمبل الیکشن سیمبل د کتاب سیمبل نو هغه په کې موږ خپل رول پلی کړی دی یعنی دا ټولې خبرې چې دي نو موږ په دغه سیس کې لکه دغه کړی دي.
دا په هغه وخت کې دغه مسنګ تاسو خبره وکړه چې د ډیر عوامل وو په د په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د راتګ او بیا په واک کې د راتګ او بیا کوم د ډاکټر صاحب د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کې سیاسي د دې من ډاینامکس ته وګورو نو د دې کې تاسو سونو بدلون ښکاری ځکه چې په خیبر پختونخوا په تاریخ کې کوم وګورو د سیاسي حکومتونو نو ټول مختلف راغلي دي که د صوبو د نور صوبو موږ د سر مقابله کو نو هغه کې یو ګوند چې دی هغه په واک کې پاتې شوی د دې وجوهات به سر کې دي تاسو په نظر
زما په خیال باندې د خبره تاسو ډیره د اهمي خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زمونږ د خیبر پختونخوا د سیاسي حرکيات چې دي هغه د نور صوبو نه لګ بدل ښکاری لکه مثال په تور باندې دلته د موجوده پارټۍ نه علاوه دلته کې د دې خلکو چرته په دویم ځل باندې یو پارټۍ ته ووټ نه ورکړي
بالکل
او په اولی ځل باندې په دې کې هغه پارټۍ ته دی ووټ ورک کوم چې د دې د الیکشن نمخ کې ورکړو دا غي وجه شاید دا چې د دې خلک د دې اوسدون کې چې دی هغه سوچ آزاد دی په نسبت د بعض نورو علاقو چې هغه باندې د هغه د غټانو د غزه لینډ لارډز یا نور داسې عوامل دي چې دا سوچ آزاد نشي کول جی واکمن چې دي نو یو وجه دا غټه دا چې د دې خلک د پاکستان د نورو علاقو په نسبت باندې آزاد دي دویمه خبره دا ده چې د دې خلکو کې سیاسي شعور هغه په نسبت د پاکستان د نورو علاقو مخکې راغلی دی کومه وګورو نو خدای خدمتگار د بچا خان تحریک اغه زور دی چې په هغه وخت کې اغه د هندستان د کانګرس پټه په شان باندې په کوسه کوسه کلی په کلی خار په خار باندې خلک منظم کړ او یو سیاسي مرکه به کېدلې او جلسې جلوسونه پاغي کې به الیکشنو او پاغي کې په هر ځای باندې به یو کس منتخب شو هغه به خلک ځان سره بوتله د پاکستان په نور علاقو کې داسې قسمه شعور چې دی هغه نه دی راغلی بلکې کزه دا وایم چې غټه صوبه زمونږ چې د پنجاب بلکې پاکستان کې غټه صوبه ده پنجاب نو هغه تم مونږ وګورو نو په هغه کې هم د پاکستان د جوړېدو نه د یو څو کال مخکې صرف یو عوامي سیاست راغلی دی او نه د دې نه علاوه چې دی نو مستقلا هغه د بازي مخصوص پارٹو ماته پاتې شوې دي خو زمنګ ځای علاقې ته دینه بچ پاتې شوې ده
ډاکټر صاحب لکه تاسو کوم د غراول بوم دی هغه سره تړلې یو بل غهم دی تاسو نو مې پوښتنه ده چې تاسو مختلف سیمینارونه ورکشاپونه او کانفرنسونه ته هم تلې ویناګانی هم کړې دي ازمات نظر نه یو څه وخت یې شوې چې سغدریزي اکستریمیزم اند کاونټر اکستریمیزم لکه د سغدریزي او د دې د مخنیوي د دې کې تاسو د یو انالیسس خپل څېړنه کړی و نو تاسو زموږ په سیمه کې څنګه ګوري چې دا سغدریزي افکار یا دا د دې کم اوریجن چې دی آیا هغه وسنه دی کنه دا د پخوانه په دې هغه کې موجود وو
د دې مسلې تزه په دوا نظر ورته ګورم یو خدا دا چې په خوانی کې مونږ وګورو نو زمونږ په دې فکر کې په سوچ کې په کتابونو کې داسې پسنا څه حیثیت باندې موجود وو او کله چې داسې موجود وو نو بیا حالات داسې پیدا شو چې دغه حالات په بنیاد باندې داغه په وجه باندې دا خبرې مخې ترالې نو په دې وجه باندې زمونږ په علاقه کې زمونږ په سیمه کې د دې تعلق ته هغه فکر سره هم د کوم چې د پخوانو دلته کې په مذهبي کتابونو کې هم موجود دی او زمونږ د ثقافتي کتابونو کې او شعر او شاعرۍ کې هم موجود دی او بیا دا غي نه پسته چې کله په دې سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چمګاون کې داسې حالات رالل په 1970 کې او بیا دا غي نه پسته نو بیا سکوتونه د دې نه انکار نشو کولای چې سکوتونه داسې چې هغه دا چې کوم خبرې په مونږ کې موجود وي نو دا هغه خبرو هغه خبرې مخې ته راوستلې او مونږ هم په دې سوچو نه ک چې آیا د دین ته جبه زمون په مستقبل باندې سخی دي نو په داسې طریقه باندې دغه سيزونه زمون په مخ کې رالن زه خو په خپل یو طرف تک علمي او فکری تور باندې دغه سيزونه داسې مخ ته رالن زه د خپل د مشاهده په بنیاد باندې هم دا خبره کوم ځکه زه تاسو وایم چې زما په ژوند کې ما په خپل لیدلې دي چې په ماشومانی کې بعد خزو میلې لګی دی
بالکل
دغه شانتي ماده سي موریدلې دي چې په سین په غاړه باندې یا په چینو کې د خزو د تګ دا یو عام خبره
ده. ګودر ته د ګودر نه اوبر اوړل او دا د داسې قسمه زمنګ د دود او ثقافت کې بالکل دا
نه صرف دا چې اوپر اوړل بلکې کومګ وګورو نو زمونږ په کورونو کې دننه بعضې وخت کې د بعضې انساني ضرورتونو د پاره دغه نه وو. نو په دې وجه باندې دغه ټولې خبرې زمونږ په خپلو ما په خپله یاد شي چې زه یو داسې میلې ته تللی وم چې هغه د ښځو د پاره میله وه، د اختر میله وه. نو دا ټولې خبرې مې په سترګو په خپله لیدلې دي او نن داسې وخت راغلی دی چې نن هماغه خلک دي، هماغه علاقه ده زمونږه، خو د ښځې بهر وخت راتګ چې دی نو ناممکن شوی دی. دغسې به خلک به زیارتونو ته به تلل، دا زنانه به زیارتونو ته تلل، او داسې هم ده چې دا ښځې به چې کله بهر به نو سړو به پخپله د هغې نه بیرته کوله او لاره به او پوله به پرېښودلې چې زنانه به را روانې. لکه دغسې ما داسې هم کتلي دي چې په یو حجره کې یو زنانه رالله او هغې فردن فردن یو سره لاس میلاو کړ او د یو کس نه تپوس کو، د هغه ټولې خبرې تپوس کو چې ستا هغه فلاني سره لانجه وه نو هغه څنګه وه، ستا فلاني سره وه نو هغه څنګه وه. دا ټولې ما په خپلو سترګو لیدلې او نن داسې حال راغی چې د هغې نه بالکل الټه مونږه د ښځې سره چې کوم سلوک کوو نو هغه ستاسو د وړاندې دی.
دا خو ډاکټر صاحب تاسو یو ډېر مهمې خبرې ته اشاره وکړله او بیا په خاص کر په زمونږ په سیمو کې، آیا د کی د ستاسو په نظر مانی دا به نور هم ژور کیږي او کنه د کی به دا به بیرته خپل هغه عادي حالت ته راشي، او که عادي حالت ته راځي نو آیا د کی به د مبارزې څومره ضرورت وي د خلکو سوچونو او دغې د نظریاتو په بدلولو کې؟
واپس خوراتلی شي ځکه چې د انساني معاملات نو انسان چې معاملات د انساني معاملات چې کله وران شي نو واپس جوړولو تم راوستی شي، یعنی دا د خدای د طرف نه ده. نو په دې وجه باندې زه خو په دې باندې مکمل زما یقین دی چې که دا مونږ انسانانو ورانه کړې ده نو مونږ انسانان به واپس جوړو، خو څنګه به جوړو په دې کې بهرحال مختلفه خبرې کېدی شي. زما په خیال باندې دا مبارزه او د کوارشن علاوه دا یو فکری مبارزه ده. نو په دې وجه باندې تر څو پورې چې دغه فکر کم فکر چې نن په مونږ باندې حاوی شوی دی که هغه مونږ فکری طور باندې د هغې مقابله ونه کړله نو دا ممکن نه ده چې مونږ چرته د قوت په ذریعه باندې یا د فوج د اکشن په ذریعه باندې مونږ هغې ته د هغې مخنیوي وو. ضرورت ته دې خبرې دی چې مونږ دغه ټولې خبرې راواخلو، په هغې باندې فکری او علمي طور باندې بحث او مباحثه وکړو او دا خبرې منځ ته راولو چې دا خبرې چې دي نو په دې کې دا خبرې بهرحال د نقصان وړ دي او په کار نه ده چې مونږ داسې خبرو خپلې کړو چې کوم نه مونږ ته او زموږ چاپېریال ته نقصان رسي. نو په دې وجه باندې دا فکری او علمي دا چې تر څو پورې مونږ نه کړي نو دا بله لاره چې ده دا ګرانه ده چې کامیاب
شي. ډاکټر صاحب اوس کو موجوده من کزوان کول ګورو نو په هغه کې تاسو خپل د تجربه په بنیاد مانی تاسو ګرد نړۍ کې ګرځېدلې پوهانو سره ملاوي شی وي خپل تاسو په دې هغه کې یو مهارت ته نو څنګه ګوري په زمون په سیمو کې به په پښتنو په سیمو کې د ځوان کول کې څومره پټنشل دی او چې هغه څومره کولی شي چې په دې حالاتو کې خپل ونده یا خپل کردار ولوبوي او څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا ناممکنه خبره نه ده.
زه په خپل د خپل د دې کول نه د ځوانانو نه زه نا امید نه یم او زما خپل تجربه داله چې د دې سیمې خلکو ته د دې ته چې لکه زه اوس مثال زه په تعلیم کې ما زه استاد یم او زما شاګردان دي زه هغې ته سبق خیم په کلاس کې ورته خیم هغې ته زه امتحان ورکوم هغې ته زه اسائنمنټس ورکوم نو زما تجربه خپله داده چې څونه دې ځوانانو ته څونه سخت کار پاولی شي نو دې هغومره هغه سخت کار کولی شي لکه په دې کې ستاسو دا خبره چې په دې کې څونه پوټینشیل دی په دې کې ډېر زیات پوټینشیل دی دونه زیات پوټینشیل لکه د بهر سره که زه تاسو ووایم چې په کومه یونیورسيټي کې زه ما په هغه ځای کې زمونږ کوم خلکو د دې سیمې کوم خلکو زمونږ د خیبر پختونخوا د پاکستان خلک نو دا غي کارکردګي د نورو نه په هیڅ صورت باندې کم نه و بلکې په بعضو سیمو کې به دا غي سیوا و. نو په دې وجه باندې دي کې زما د جنریشن زما د کول دا ذمہ واري جوړېږي زه د دې د نوې کسانو ته په دې باندې دی له توجه ورکم دې باندې ز کار وکم دې ته سخت سخت کار پاواله کم او دا غي ته بیا تاسو کم او خود دې یوازې دا نه چې سخت کار ورته پاواله کم بلکې ور سره دا هم اغي ته زوي ما دا هم پکار دي چې هغه ته زدا خبره هم په ذهن کې کینم چې دا زما کوم سختی ده نو دا اصل کې ستا خیر خای ده که دا زستا د خېګړې لپاره کوم نو که چېرته موږ په داسې طریقه باندې د خپلو ځوانانو سره خپل تعلقات جوړ کړل نو امید ده چې دا ځوانان به زموږ نه مخکې لاړ شي.
ډاکټر صاحب لږ په لږ د قبایلي سیمو ته هم راشو، په خیبر پختونخوا ور شامل شوي، که په سیاسي لحاظ سره وګورو د ټول نظام یې ورله یو حساب سره داغوي چې کوم د قبایلي ضلعو کوم سیمې وي داغي نظام یو. نو آیا دې ته تاسو څنګه ګورئ چې دا په خیبر پختونخوا ور شامل شوي د سیاستیاتو د څنګه د مشر په حیث مانی دې ګام ته څنګه ګورئ او تاسو څنګه ګورئ چې په راتلونکي کې آیا دا به هغه د حکومت کوم وای چې قامي دایره کې د شاملولو لپاره یو هڅه ده، نو آیا هغه کې به دا بریالي شي کنه؟
زما خیال دی چې دا قبایلي سیمه کوم چې اوس شامل شولې دا د دې نمخ کې شاملې ده پکارو.
ها
موږ چې کله د دنیا یا د قومونو پرمختګ ته ګورو نو په هغه کې څه خبرې داسې دي چې د هغه نمنګ استفاده کولې شو.
صحیح.
او زمونږ د سیمه او زمونږ د خلکو لپاره کار دادی چې مونږ هغه طریقې ته وګورو او هغه طریقې باندې روان شو. تر هغه وخت پورې چې هغه زما اخلاق ته، زما کردار ته، زما دین ته او زما جسمانی او زما نور دغه ته نقصان نه ورکړي، نو په دې وجه باندې هغه ټولې خبرې خپلولو کې څه قباحت نشته، خپلولې پکار دي. په دې وجه باندې دا د قبایلي سیمو د مین سټریم سره د راوتو فیصله دا دغه طرف ته یو سټپ دی، لکه دا اخیری اقدام نه دی بلکې دا د اقدام طرف ته
لومړی ګام دی،
یو تک دی، لومړی ګام دی. او طریقه مونږ له دا پکار ده، زمونږ خلکو ته، زمونږ د پښتنو ته طریقه دا پکار ده چې زه د شخصیاتو نه په ځای باندې زه ادارې جوړې کوم، ځکه چې دنیا نن چې کومه ترقي کړې ده هغه په شخصیاتو سره سره په ادارو جوړولو باندې ترقي کړې ده. نو زما په خیال باندې د دې قبایلي سیمو دې طرف تر راتګ دا د ادارتي طریقې ته یو لار ده، او په دې کې بخرنډان ډېر راځي، ځکه چې د دې سره به د ډېرو داسې خلک وي چې د هغې مفادات، د هغې انټرسټ به د دې پر ضد وي، نو په لاره کې به هغې یا په پوها یا په ناپوها باندې به خرنډونه هم راولي، خو موږ له دې هر څه باوجود هم دغه طرف ته تک پکار دی.
ډاکټر صاحب تاسو یو ډېر غوره خبره وکړه چې هغه قانونو پرمختګ کړی چې د شخصیاتو پر ځای ادارې پیاوړې کړې دي، نو زموږ په سیمو کې بیا څنګه کولی شي پښتانه که هغه په واک کې دي او هغه که واک نه بهر دي، نو هغوی څنګه کولی شي چې په دې کې خپل کردار ولوبوي؟
لومړنۍ خبره خو دا ده چې دې کې څه په خپل سوچونو باندې د لږ غور وکړي چې دا څه سوچونه زمونږ دي او په هغه سوچونو سره موږ که وای چې هم دې سره د موږ ژوند تیر کړو نو داسې ژوند نشي تیرېدی. دویمه خبره دا ده چې چونکې دا زه د سیاسیاتو یو طالب علم او د سیاسیاتو سره مې عمر دی، او په دې علاقه کې په دې سیمه کې چې کومې شخړې دي په هغه کې یو وجه زما په نیز باندې هغه د پښتنو هغه د ډیورن لاین د دې طرف نه دي او که هغه طرف نه دي، هغه دا خبره نه تسلیمول دي کوم ته چې موږ نېشنل سټیټ وایو. یعنی نېشن سټیټ چې کوم کانسپټ د وېستفالیا نه پس راغلی دی او دنیا خپل کړی دی، دا ښکاری چې پاکستان زمونږه علاقه پاکستان او افغانستان دا هغه سیمه ده په دنیا شاید چې بل ځای نه وي، خو که وی او ماته پته نه نو په خپل ځای، خو بهرحال دا په هغه سیمو کې شامل ده کوم چې اوس هم لا د نیشن سټیټ باندې سوال لري. نو خدا ده چې زمونږ خلک د دواړو طرفو ته هغه دې خبرې ته داسیز اومني چې دنیا اوس نیشن سټیټ طرف ته تللې ده، او هغه نیشن سټیټ که موږ قبول کو نو په هغه کې د دواړو طرفو ته د خلکو خواله ده، خیګړه ده،
ځکه دا غو په ګټه باندې تمامېږي. ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شي به هم دي، اخر کې زموږ د پښتنو سیمو بیا ځوانانو دی لپاره تاسو څه پیغام لري د بهیسیت یو د مشر او د یو دانشور او د زموږ د وتلو شخصیتو په هغه کې تاسو راځئ نو څه پیغام لري تاسو
زبدا ویم چې زه د یو پروفیسر یم او د پښتنو په علاقې کې د پېښور پوهنتون یو پروفیسر یم زه د خپل چاپیریال نه خپل ځان نشم بیرته ساتلې زه په دې ټولو سیزنو باندې د یو پښتون په څیر